آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
په کابل کې د پرونی برید وروسته سپینې ماڼۍ د غمله په سخت ټکو غندلی او په طالبانو یې ژغ کړی چې د جنگ پر ځای دی د سولې لار خپل کړی. د سورې په اړه د سولې په خبرو کې د حکومت مخالفه یو مهمه ډله د خبرو پر شاسی وي. د اکوادور د زورور زلزلې له امله د مړو شمیر 400 کسان تر رسیدل دي او د نیویارک په ایالت کې نن مکاتباتي انتخابات تر سره کیږي او د رایې جوړ مرکزونه به ژر وتړل سي.
نن چهارشنبه ده، د 1915 نوي کال د ساور د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې شلمه کیږي. تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې د نیویارک د ایالت اوسیدونکي د امریکا د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې په ګوندي انتخاباتو کې برخه اخلي. په هلمند کې تر 80 پورې کورنۍ د امن سیمو ته تللې دي. په دې باره کې د ولایتي شورا له رئیس محمد کریم اتل سره مرکه لرو. د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د واکسین په اهمیت باندې هم رپورټ لرو او چین د افغانستان د حکومت سره د 100 میلیون ډالرو د نظامي مرستو ژمنه کړې ده. په دې باره کې د کارپوهانو نظرونه مه هیروئ. خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په یو دفتر باندې د طالبانو یو مرګانی حمله په حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر 10 تر رسیدلی دی او 220 کسان نور ژوبل سوي دي. د اسلام آباد د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل د رپورټ غټه کې به سید سلمان شاه تاسو ته در واوروي.
حکومتي چارواکو ویل چې له 14 وروسته د حمله کوونکو او امنیتي قواو ترمنځ ټوپکو ډزې ونښتې چې څو ساعته دوام وکړ. طالبانو د دې حملې مسؤلیت قبول کړ او په یوې بیانې کې ویل چې هدف یې د ملي امنیت د ادارې تر ټولو یوه بېرحمانه او غیر انساني څانګه وه. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو سیکرتر جاش ارنس پرونی حمله په سختو ټوکو کې غندلې ده. د واین په وینا د حمله پر افغان قواو او ملکیانو باندې یوه بزدلانه حمله ده. د سپینې ماڼۍ وایند ویل چې متحده ایالات د افغانستان د ولس او خلکو سره د خپل ملاتړ په اړه په ژمنو کلک ولاړ دی. د سپینې ماڼۍ وایند په طالبانو باندې غږ وکړ چې د جنگ د جاري ساتلو په ځای دی د نوموړي په قول د سولې لاره ونیسي. وایند ویل چې دی سمدستي په دې نه پوهیږي چې دغه حمله به په افغانستان کې د امریکا د پوځ په موجوده فعالیتونو باندې څومره اغیزه ولري. خو جاش ارنس دومره وویل چې د افغانستان په باب د امریکا د راتلونکي پالیسۍ ټاکل به د متحده ایالاتو د راتلونکي جمهور د مهمو پریکړو په لیست کې شامل وي.
د سوریه فعالین وایي چې د سوریه په شمال لویدیځ کې د حکومت د مخالفینو تر ولکې لاندې په دوو ښارونو باندې هوایي برید سوی او 40 ملکی کسان وژل سوي دي. د سوریه د بشري حقوقو فعالین وایي چې د منارت النومان په شارګوټي کې د سبزیجات په بازار کې د سه شنبه پورز بمبار سوی او شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د غزا د ډلې ویلي دي چې په یو بل برید کې بیا چې نږدې د ادلب ایالت کافران بل په شارګوټي سوی او هلته لږ تر لږه 100 کسان وژل دي. د سوریه یغان په دې ټینګار کوي چې دغه بریدونه د فروری په میاشت کې د شوي اوربند سرغړونه ده. د سوریه د بوران د ختمولو او یو سیاسي حل ته د رسیدو امکانات هغه وخت ختم سول چې د حکومت مخالفه یو مهمه ډله د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریه د حکومت سره د خبرو پر شاس و او د سوریه د ملاتړ د ډلې سره د مرستې غوښتنه وکړه. د اپوزیشن د خبرو لوړپوړي کمیټې د سوریه په حکومت د سوریه حکومت په دې تورن کړ چې جنگ ته زور کړی په داسې حال کې چې دواړو خواوو د اوربند موافقه لاسلیک کړي. د سه شنبه په ورځ په جنیوا کې د خبرو پر مهال د اپوزیشن مشر ناظم ریاض حاجیب د ولسي وادونو د ملاتړ په ډلې ژغ وکړ چې مداخله دی وکړي. په په داسې حال کې چې د یک شنبې زورورې زلزلې له امله د مړو شمیر 400 کسانو ته رسیدلی دی. د ټولې نړۍ څخه سلګونه ملیونه ډالر او مرستندویه کارکوونکي د بیړنۍ مرستې لپاره ایکواډور ته رسیدلي دي. چارواکي وایي چې دوی ویره لري چې د مړو شمیر شاید زیات شي، ځکه چې د دوی په وینا 211 کسان لا دره کړي او د ړنګو کورونو او ودانیو او خاورو خزلونو لاندې پاتې دي. که څه هم یو شمیر ژوندي پاتې کسان د ړنګو کورونو او ودانیو او د خاورو خزلو څخه راستل شوي دي، خو چارواکي وایي چې بند پاتې کسانو لخوا ټلیفونونه ورته کیږي او لنډ پیغامونه ورته استول کیږي. د کوردستان امنیتي چارواکو ویل دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت د ډلې یو سلاکار وژل شوی دی. د کوردستان سیمیزي امنیتي شورا ویل دي چې دغه هوا دغه هوایي برید د اپریل په 14 سوی او خالد عفر چې د ابو سریا په نامو پیژندل کېده وژل دي. هغه د اسلامي دولت د ډلې ویان ابو محمد العدناني ته ډیر نږدې وو او په موصل شهر کې پوځي سلاکار وو. په داسې حال کې چې نن د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سعودي عربستان ته رسیږي، په امریکا کې دواړو ګوندونو سناترانو د هغې قانوني لایحې په اړه جلا جلا ملاتړ څرګند کړی دی او چې سعودي عربستان یې په غوسه کړی او سپینې ماڼۍ هم ورباندې انتقاد کړی دی. دغه لایحې کې راغلي چې د تروریزم د ملاتړ کوونکو پر ضد د عدالت او انصاف غوښتنه دي وسي او دا به اسانه کړي چې د سپتمبر د 11مې بریدونو د قربانیانو د کورنیو غړي به په هغې بارنیو وادونو باندې دعوه کولی سي چې داسې باور پرې کیږي چې د القاعده شبکې سره یې مرسته کړې وي. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری په نیویارک کې د سه شنبې په ورځ د ایران د بارنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په دې مقصد خبرې کړې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د جنوري په میاشت کې چې کوم موافقه وسوه، د هغې پر اساس په دغه هیواد باندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو ژمنې چې ورته سوي وي هغه دې عملي سي. د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې دغه ملاقات په داسې حال کې سوی چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای څو اونیو له مخې د دې شکایت کړی وو چې له کومه وخته راهیسي چې دغه موافقه سوي ډیر نړیوال شرکتونه د تهران سره د تجارت کولو څخه ډډه کوي. او په نیویارک کې نن مقدماتي انتخابات ترسره کیږي او نیم ساعت وروسته به د رایې اچولو مرکزونه وتړل سي. د ډیموکرات ګوند نوماند کاندید هیلری کلینټن او برني سندرز او دغه راز د جمهور غوښتونکي ګوند ټیډ کروز ډونالد ترامپ ترمنځ به سخت سیالي وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د نیویارک د ایالت اوسیدونکو د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې په ګوندي انتخاباتو کې برخه اخلي او د خپل خوښي کاندیدانو ته رای ورکوي. د رای اچولو مرکزونه د نیویارک محلي وخت مخصوصاً په 9 بجو تړل کیږي. په مخکړي په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريالي سوزنی سکربر رپورټ چې سید سلیمان شایسته در اوروي.
د نیویارک د ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې ډیموکراتان 240 ډیلیګیټس یا استازي لري او جمهوری غوښتونکي 95 استازي لري. د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډانلډ ترامپ په نورو ایالتونو کې تر اوسه پورې د 243 استازو ملاتړ لسته راوړی دی او په مقابل کې د همدغه ګوند دوه نور کاندیدان سناتور ټیډ کروز 515 استازي لري او د اوهایو د ایالت ګورنر جان کاسچ 143 استازي لري. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن تر اوسه پورې د 1216 استازو ملاتړ حاصل کړی دی او د هغې رقیب سناتور برني سانډرز د 1023 استازو ملاتړ لري. که د جمهوری غوښتونکو د ګوند هر یو کاندید په مقدماتي انتخاباتو کې په مجموعي ډول د 1212 استازو ملاتړ لاسته راوړي، د جمهوری ریاست د مقام لپاره به د خپل ګوند د نهایي کاندید په توګه ونومول شي. همداراز د ډیموکرات ګوند کاندید یا کاندیدا د جمهوری ریاست د کاندیدای لپاره 2303 استازو ته اړتیا لري. د نورو ایالتونو برعکس د انتخاباتي مقرراتو مطابق د نیویارک ایالت انتخابات د کلوزد پرایمری په نوم یادیږي او دا په دې معنی چې راجستر شوي ډیموکراتان او جمهوری غوښتونکي یوازې د خپلو ګوندونو کاندیدانو ته د رایو اچولو اختیار لري. په نیویارک کې 3.2 میلیونه رای ورکوونکي له یو ګوند سره هم نه دي راجستر شوي او د دغو مقرراتو له مخې هغوی نشي کولی چې په مقدماتي انتخاباتو کې برخه واخلي. په عین وخت کې د اپریل په 16 د کنیکټیکټ، ډیلاویر، میریلند، روډ آیلند او پنسلوانیا په ایالتونو کې هم مقدماتي انتخابات کیږي. د دیموکراتانو ملي کنوانسیون د جولای له 15مې نه تر 18مې پورې دوام کوي چې د فیلادلفیا د ایالت په ویلز فارګو تالار کې کیږي او د جمهور غوښتونکو ملي کنوانسیون د جولای له 14مې نه تر 23مې پورې د اوهایو د ایالت په مرکز کلیولینډ کې کیږي او د جمهوری ریاست انتخابات به په ټول امریکا کې د نومبر په اتمه وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي چې په هلمند کې تر اتیا زورو پورې کورنۍ بیا ځای سوي او د امن سیمون ته تللی دی. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په دې ولایت کې د جګړو شدت پر خپل حال دی او ممکن د کوکنارو پراخ حاصل د جګړې ماشین نور هم غښتلی کړي. د هلمند ولایت شورا رئیس زیاتوي چې یوازې د والی په تغیر سره د دې ولایت ستونزې نه حلیږي او اړتیا د چې مرکزی حکومت هلمند ته تازه دمې نظامي قواوې ولیږي او په ملکي برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. زموږ همکار عزیزالله پوپل د هلمند د ولایت شورا له رئیس سره د رئیس محمد کریم اتل سره مرکه کړې ده.
مهرباني جناب اتل صاحب، د هلمند وضعیت د ولایتي شورا د وکیلانو له ادرسه بیا هم د ډاډ وړ نه شول کیږي. نوې اداره تر منځ سوي ده، هلمند ته نوې والی معرفي سوي دي، نوې مسؤلین معرفي سوي دي. فعلي وضعیت د هلمند تاسو څنګه ارزوي؟
په دې وروستیو کې په هلمند کې جګړې ډېر زور اخیستې دي چې په شمالي هلمند کې همدارنګه دا جګړه دا د اوس جنوبي ولسوالۍ ته چې خانشین هم د دغه جګړې په لمبو کې سوځي او همدارنګه د هلمند په مرکزی سیمو کې مرکزی ولسوالۍ کې مرجه کې وضعیت ډېر وخیم دی. دا اوس د ښار په 2 کیلومتري کې جګړه روانه ده. هلمند ته باید ډیر زیات توجه وشي ځکه چې په دې وروستیو کې په هلمند کې د کوکنارو ډیر لوی او زیات کښت شوی چې په حدودو کې د هلمند 80% مزکی یوازې کوکنارو باندې کرل شوی دی. او
بل ډیر مهمه موضوع مې یاد کړه، د مخدره موادو سرجنۍ کښت تشویش مو څه شي دی چې د مخدره موادو له تولید سره به جنگونه مثلا نور نه امنیت وضعیت شي؟
طبیعي خبره ده، د هلمند د جګړې هغه اساسي علت معلوم دی چې هغه د مواد مخدر جګړه ده. دلته د سیمې په کچه باندې همسایه هیوادونو لوی قاچاقبر دي چې هغه دلته ډېر لوی کاروبار لري.
هلمند ته نوی والی معرفي سو، ممکن ځینې نور تغیرات هم راسي. د نوي رهبرۍ په موجودیت کې څه تمه ده؟ څونه د ظرفیت ویني واقعاً دغه تغیر کولای شي د هلمند وضعیت ته تغیر ورکړي او یاد دي شي نه مرکز باید امکانات برابر کړي، نور تاسې مشخص پیشنهادونه وړاندیزونه لري چې پرغ باندې باید کار وسی؟
په یو کس باندې او په یو شخص باندې تغیرات راوستل او یا اصلاحات راوستل او یا هم په سیمه کې امنیت راوستل ممکن نه دي. ولی زه فکر نه کوم چې مرکزی حکومت په صحیح ډول سره د هلمند ملي امنیتي ځواکونو تجهیز نه کړي، زموږ سره هوایي کومک ونه سي، مرکزی حکومت صحیح توجه ونه کړي. د والی پراتک سره امکان نه لري چې په دې وضعیت کې تغیر راسي. والی هم یو شخص دی، یو څوک دی، یو کس دی. زه هم کولای سم چې دا کارونه چې مثال دا اوس در سرګو کیږي دل کیږي چې د خلکو احوال واخلو، د خلکو پښتنو کو، اما چې خلکو ته هغه امیدونه چې لري چې هغه ته موږ صحیح قانې کولنده جواب ونه وایو، د هغه هیلو ته ځان ونه رسو.
خلک چې غواړي هیلې چی شي
فقط او فقط امنیت غواړي. دا اوس هم د دې ټینګار پر دی چې زموږ امنیت ته پاملرنه وکړي، زموږ هغه په خوانی چاټو چې موږ په ژوند کوي د لاس مور کړي هغه په لاس راته راوړي.
دغه د بيځای سو خلکو موضوع تاسو یاد کړل، په مجموع کې د هلمند د کوم ولسوالیو خلک بيځای سوي دي او دغه تعداد معلوم دي؟
ملي وحدت د حکومت د شروع څخه تر اوسه پر کم معلومات چې موږ لرو چې تقریبا یو میاشت مخکې د نیغه معلومات چې موږ د یو سروې په ډول باندې د هلمند په دې ورسې جګړه کې په حدود کې اویا زره کورنۍ چې زیات تعداد یې د شمالي هلمند چې هغه د 15 ولسوالۍ ډېر زیات خلک دي. په دې وروستیو کې جنوبي هلمند کې موږ بعضي کورونه کډوال لرو چې هغه ډېر تعداد یې د خانشین ولسوالۍ څخه او په مرکزی ولسوالۍ کې د مرجی چې شمیر یې موږ 6000 کورنۍ ته رسیږي چې دا یوازې د مرجی ولسوالۍ څخه راغلي دي.
تقریبا اویا زره او 6000 د شپږ اویا زره او د خانشین د قرباني اضافه شنو ممکن تر 80000 کډوالۍ کورنۍ زیات شي.
تقریبا په حدودو کې دومره کورنۍ کېږي، یعنی دا ټول هغه څه چې ولس ډېر ځانمن شوی دی. موږ ولې سوچ په دې کال کې چې ډېر کورنۍ تمره ورکول شوی 2000 کورنۍ ته
د مرکزی حکومت څخه چی شو غواړي؟ تاسو تشویش مو شوی چې د کوکنارو پریمان حاصل او د خپل د جګړې د ماشين د فعال ساتلو لپاره یو قوي مالی منبع سرکل کېدلای شي. تشویش مزه دی چې سرکل بیا د جنگ شدت زیات وي. مشخص غوښتنه چی شي د څوک باید څوک
زموږ لپاره په هلمند کې نوې قوې ته چې تازه نفس قوه باید لاړ شي، او په زمن کې هلمند کې موږ قوي نظامي رهبری غواړو، او د نظامي رهبری تر مینز موږ قوي همغږي غواړو.
ډیر زیاته مننه جوړه، شکر، سلامات، شکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د صحي کارکونکو وایي هڅه کوي چې د ورسپارل سوي مسؤلیت لمخې ټولو ماشومانو ته واکسین ورسوي. دینی عالمان له خلکو غواړي چې ماشومانو ته د ګزارن په واکسین کې له غفلت څخه له غفلت کار وانخلي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی پر رپورٹ کې.
میدانی د خوست د ګربز ولسوالۍ سویل ختیځ ته پراته غرنۍ سیمه ده. دا سیمه چې د خوست غلام خان قیر شوی سړک ترې هم تیریږي، د جوړښت له پلوه پر شیلو خورو ورو کلیو ویشل شوی. شیراز خان د دې سیمې اوسیدونکی دی. د پلیو پر ضد د روان کمپاین په دویمه ورځ د واکسیناتورانو یوې ډلې د هغه د کور دروازه ټاک ټاک او ماشومانو ته یې ترې د واکسین د ورکړې غوښتنه وکړه.
واکسینه ولر غل دک 15 کورونه کم شومان وی واکسینه پر روبسای.
شیراز خان پرته لزنده لخپل کور تر 15 کلنې کم عمر ټول ماشومان راټول او صحیح رزکرانو ورته د هر ماشوم په خوله کې د پولیو زید واکسین 22 کی وسته سوال
15 لاس کسون ماشومان لري. په دا کې سالویر جلکای دی ای ویلا سوړ کی هر وخت پر امج واکسینه ورکای په خپل ټیم باندې د واکسینه ولا مشتر درې به چې پته شي واکسینه ولته مش بیا یای چې دا یو کاسیا کړی یا کینې نکته راځي
اوس تصویر ته ونسا.
حضرت خان د میدانی سیمې دی او بل کلی نوم دی. د دغه کلی یو تن سپینګری شربت خان دوی ماشوم لمسی زکه واکسین کړي چې په هیګې د پولیو یا د ماشومانو د فلج مخنیوي یوازې د واکسین په وسیله ممکن دی.
ایر ان شاء الله پالج د پورا دی او د پالج د پورا پیدا لري. او دا واکسین چې ولې شوی دی او دا سه بیا ډېر پالج نه دی پڅوک ولی نو مش دا وی چې دا واکسین دا ول لشي پیدا لري نقصان یې نشته او د پالج د بیمارۍ مخنیوي کی
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په ټولیز ډول افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ د منفي تبلیغاتو په نتیجه کې زیات شمېر ماشومان د ګوزن ضد له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. د خوست د ګربز ولسوالۍ د عامه پوهاوي او تن مسؤل شامیر الله چې له صحي رضاکارانو سره یو ځای په لوړو ژورو کې کور په کور ګرځي وایي چې د انکاري خلکو لپاره پوره دلایل له ځانه سره لري.
بل میر مشرون وترولي او په دغه کلینیک یو مشر د هغه وترولي بل خپل سپروایزر ته ټلیفون کې مشرون دي او ملیون دي د مدرسې عالمون دي دا مکمل ورولي او په لوسپیکر کې د جمعې پر اعلان اوي ته کې د جمعې په مسالې کې
دینی عالم مولوی ضبط الله وایي چې د ماشومانو د فلج د مخنیوي په خاطر هغه ته د پولیو ضد واکسین تطبیقول د اسلام له نظره یو ضروري اړتیا بلل کیږي.
د پولیو مرض او یا د هغې واکسین په اسلامي شریعت کې موږ داسې مسله نه ده پیدا کړې چې د واکسین ممانعت وکړي. سره له دې چې د مصر نړیوال په هنتون جامعۃ الازهر علما ورته جواز ورکړی.
ټاکل شوی چې د ګوزن پر ضد په اوسنی څلور ورځنی کمپاین کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې له 15 میلیونو څخه زیات ماشومان چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لري د ګوزن ضد واکسین شي. خو په پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې به شاوخوا 900,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین تر پوښښ لاندې ونیول شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. چین د افغانستان د حکومت سره د اویا میلیونه ډالر په ارزښت د نظامی مرستو ژمنه کړې. همدارنګ د پاکستان، تاجکستان، افغانستان او چین ترمنځ د یو امنیتی بلاک د جوړولو غوښتنه کړې ده. د چین چارواکي وایي دا کار یې د خپل هیواد د ملي امنیت د ګټو په خاطر کړی دی. دا چې د دې بلاک جوړېدل تر کومه حده د افغانستان په ګټه دی، زموږ همکار عاشق الله رحیمزی د څو تنو کارپوهانو نظرونه رااخیستي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
چین په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یادایش د فعالیتونو په حق له اندېښنه لري، ځکه دغه هیواد وی کچیرته دغه ډله په سیمه کې یو څه قوت پیدا کړي، د چین په لویدیځ کې د یاغي ډلو سره بلاس یو کی او د نن په هیواد کې به سرخوګي جوړ کړي. کالن کوکمن د چین او امریکا ترمنز اختلافات منی، خو زیاتوی څرګند نه ده چې چین به په دې بلاک کې څه ډول همکاري وکړي، خو متحده ایالات د دې طرفدار ده چې چین د افغانستان د امنیت په برخه کې همکاري ته راوړانګي.
To the extent that Chinese investments help the Afghan economy, help the
د متحده ایالاتو حکومت چین د هغو پنګه چونکو سره موافقه لري چې د افغانستان د حکومت او اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره کوي. متحده ایالات غواړي نه یوازې چین بلکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي هم د دغه هیواد سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې همکاري وکړي.
خغل کوکمن وړاندې وایي چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول د پاکستان د امنیتي وضعیت په حق لا د چین اندېښنې ورس په ورځ مخ په زیاتېدو دي، او همدا وجه ده چې دغه هیواد د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې هم فعاله ونډه درلوده. خو آیا د دغه ګډې همکارۍ له برکته به پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې رښتینی نقش ادا کړي کنه؟ کوکمن د منی چې چین په پاکستان کې زیات اثر رسوخ لري، خو البته دغه هیواد به هیڅکله په پاکستان دومره زیات فشار را نه وړي چې دغه خوا په بده شي او یا یې د کولو وسونه لري. دا کارپو هم درنګوي چې د امنیتي بلاک پراتک سره به پاکستان د طالبانو په برخه کې خپل دریز بدل نکي، او د هغه په قول د خو او بدو طالبانو مسله به همداسې روانه وي، ځکه چې پاکستان په اصطلاح ښه طالبان د خپلو ملي ګټو ساتونکي ګڼي.
Thus far I would say you know China has taken some steps.
چین پاکستان یو څه همکارۍ ته هڅول دي، خو البته هلې ځلې ډېرې جدي نه وي. پاکستان د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب نقش ادا کوي، خو په عین وخت کې په طالبانو باندې د خپل اندازې نه د زیات فشار واردولو کوشش هم نه کوي.
امریکایي کارپو کالن کوکمن د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو په حق له هم چندانې خوشبین نه ښکاري، ځکه هغه وایي چې لیوی خوا د سولې خبرې روانې دي او لبل خوا طالبان د خپلو پسرنیو عملیاتو اعلان کوي. کولمن وایي د افغانستان په حکومت کې هم ځینې کسان شته دي چې د سولې په خبرو کې خنډونه پیدا کوي او نه پرېږدي چې دغه پروسه پر مخ ولاړ شي. د هغه پر وینا تر څو چې په خبرو کې د یو بل د شرطونو د منلو لپاره نرمښت ورخودل شي، د سولې خبرې به هم پر مخ ولاړ نه شي.
There have definitely been efforts to sort of get this sort of
process. د دې پروسې د پیل کېدو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي، خو د خبرو لپاره کومه ښکاره ایجنډا نه ده جوړه شوې. په دې هم خبرې نه دي شوې چې تر کومه حده به د یو بل شرطونه مني او څومره رعایت به کوي. که چېرته یو شمېر جدي پوښتنو ته ځوابونه ونه موندل شي، د سولې په مخ کې پراته خنډونه له منځه نه شي تللی.
په همدې حال کې په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر احمد سیدی وایي چې په پاکستان د چین اثر رسوخ کار دی، خو چین به هیڅکله هم پاکستان د افغانستان په خاطر خفه نکی.
دومره چې دوست او محبت او طرفداري له پاکستان نه کوي، د افغانستان نه نه کوي. تر څو معلوم ده چې میلیارډها ډالر چین پاکستان ته کومه زما هر دا چې چین دی غوړ نه تشویش لري، غواړي چې تورل چین ته راوړي شي. بیا نو دومره چې موږ باور وکړو چې چین داسې حرکت یا داسې عمل کوي چې پاکستان
خاغلی سیدی په دې باور دی چې تر هغه وخته چې پاکستان په دې قناعت نوي کړی چې په افغانستان کې ناامني د هغوی په زیان ده، د افغانستان سره به د زړه د اخلاصه همکاري ونه کړي. چین د پاکستان او چین د اقتصادي دالیس په پروژه کې شپږ څلوېښت میلیارد ډالر پانګه اچولې، او همدا وجه ده چې د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي ساتلو لپاره به هم په سیمه کې د ثبات د راتګ لپاره هلې ځلې وکړي. او د کارپوهانو په باور چې دغه کار به ښایي د چین په لاس پاکستان هم په افغانستان کې د امنیت په راوستلو کې همکارۍ ته وهڅوي.
موسم لارا لیونی گلی تراشا لیونی موسم لارا لیونی گلی تراشا چ گلاب یاو بلور کو بس پر لیکلی تراشا چ گلاب یاو بلور کو بس پر لیونی موسم لیونی بلی تراشا لیونی موسم لارا لیونی بلی تراشا
د مهمو خبرونو لنډیز په کابل کې د پرونی بردبرسته د سپینې ماڼۍ دغه عمله په سختو ټکو غندلی او په طالبانو غږ کړی دی چې د جنګ پر ځای دي د سولې لاره خپله کړي. په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په دفتر باندې پرون طالبانو یو مرګانۍ حمله وکړه او په هغه کې 10 کسان ووژل شول او 2300 کسان نور ژوبل دي. په داسې حال کې چې د یکشنبې زورور زلزلې له امله د مړو شمېر 400 کسان تر رسیدل دي. د ټول نړۍ څخه سرګونو میلیونه ډالر او مرستندوی کارکونکي د بیړنۍ مرستو لپاره ایکوډور ته رسیدلي دي. چارواکي وایي چې دوی ویره لري چې د مړو شمېر شاید زیات شي ځکه چې د دوی په وینا 211 کسان له درکه دي او د ړنګو کورونو او ودانیو تر خاورو خزرو لاندې بند پاتې دي. د سوریې فعالین وایي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومت د مخالفینو تر ولکې لاندې په دوو ښارونو باندې هوایي برید کې څلور سربېره ملکی کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو فعالین وایي چې د منان ټول عمان په شارګوټي کې د سبزیجاتو په بازار کې د څه شنبې په ورځ بمبار شوی او شاوخوا څلوېش کسان وژل شوي دي. د سوریې د بوران د ختمولو لپاره او یو سیاسي حالت د رسیدو د امکانات هغه وخت ختم شول چې د حکومت مخالف یوې مهمې ډلې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت سره د خبرو پر شاسوي او د سوریې د ملاتړ د ډلې سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د اپوزیشن د خبرو لوړپوړي کمیټې د سوریې په حکومت په دې تورن کړ چې جنگ ته زور ورکړي په داسې حال کې چې دواړو خواوو د اوربند موافقه لاسلیک کړي. د کوردستان امنیتي چارواکو ویل چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت د ډلې یو سلاحکار وژل شوی دی. د کوردستان سیمه ییز امنیتي شورا ویل دي چې دغه هوایي برید د اپریل په 14 شوی او په نیویارک کې نن مقدماتي انتخابات ترسره شول او لږ وخت وروسته به رای اچولو مرکزونه وتړل شي.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو خامو کړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 21°C. په کندهار کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 10°C. په هرات کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 40°C. په جلال آباد کې به نن اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 22°C. په غزنی کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 23°C. په کندوز کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 21°C. په خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وي. په هلمند کې به نن اسمان شین وي د ورځې تخوا به هوا لږ توده وي 23°C به وي او شپې ته به 19°C سي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 21°C. قدرمنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته به هم مشتاس په خدمت کې یو او ستاسو د تاریخ خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په لاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې. تاسو د امریکا جا آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو